مونه ومنی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرازق وژنې ته په اشاره وایي چې د خپل خدوست او د افغانستان خدوست او وطن پال افغان لاله سور کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د کندهار د پیخي د څیړنې په تړاو یې د غلطۍ وحیات استولې دی او خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به په کندهار کې وضعیت بیرته عادي شي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واوري چې د امریکا په شمول یو شمیر هیوادونو په سعودي عربستان کې په یو اقتصادي کانفرنس کې له ګډون څخه انکار کړی. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې د مطالبه ډیره برخه په کندهار کې هغه پرونی پیخه ته ځنګړې شوې چې په کې د کندهار د ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس وشل شول. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. دا ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق وژنه غندلې او ویلي دي چې افغانستان یو وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د برتانیا یو جوګپوړی چارواکي وایي هیله من دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثبات راتلونکي او د ډیموکراسۍ په لور یو ګام وي. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جوګپوړو وزیرانو پرون وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه یو کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ دغلته جوړیږي د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ته وشل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی. د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې د جنرال میلر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي دی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. جنرال رازق پرون د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي ورسته لاغه ډزې پایل کړ چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یو امنیتي غونډې ورسته دراوته په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د ناټو کمانډان سکاټ میلر و. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای د ټاسو پر مهال د بریدګر له هدف روخانه څرګندیده چې هدف جنرال عبدالرازق او امریکایي جنرال چې عمل ته نږدې ولاړو هدف نه و. بل خواته د نړۍ بیلابیلو مشرانو او د سیمې د هیوادونو چارواکو د کندهار پر پیخه خوښین خودلی. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي. ویان د لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوله قبل وایي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره خورا مهمه ده. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له دفترم په یوې خبرې شوې بیانې کې د برید غندل شوی او د سولې دښمنانو کار بلل شوی. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم پر ټویټر په دې برید ژوره خواشینی ښودلې او دایې خندلې ده. د برتانی یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله مندې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به په دې هیواد کې د یو باثبات راتلونکي او ډیموکراسۍ په لور یو بل ګام وي. د آسیا پاسیفیک په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر مارک فیلډ پرون په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د افغانانو لپاره یو نوی فرصت وباله.
has not been easy at times preparations for the
وهګم د پړاو تر رسیدل اسانه کار نه و. د انتخاباتو لپاره د تیاری بهیر ستونزمن او زه پاتیر د تشدد د پیخو لکبله اندېخمن يم. خو د افغانستان خلک کولای شي پر خپل لاستاره وړنو و بیاړي. په پام کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات لغزنی پرته د افغانستان پاتې ټولو درې درش ولایتونو کې سبا یعنی د تلې د میاشتې پاتې وشتمنې تر سره شي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپول وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې د سعودي عربستان د پانګونې په اړه په یو کانفرنس کې چراتلونکي ونې جوړیږي. د تریتم شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیه په خاطر ګډون نه کوي. دا پریکړه وروسته لاغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفر تر رسنیدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیه په اړه معلومات ورکړل. منوچن لدی کتنې ورسته په ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل دا ولسمشر ټرمپ پریکړه وکړه چې دی به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. دا کانفرنس په سعودي عربستان کې د ولیعت بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر 28 نیټې نه تر 25 نیټې پورې پلان شوی، خو پر امریکا سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم ویلي چې ګډون نه پکې کوي. جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 په استانبول کې لادرکه شو. دا ترکی رسنوی د ریپورتون لمخي د موړی د سعودي په کنسلګری کې د نن وژل شوی خصوصي چارواکو د ادارې رد کړی دی. د روسي دفاع وزارت وایي ویجیټل وتکی د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوی او دواړه پیلوټان لادره کړي. د روسي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د دې ال نه هدر شول الوتکی پیلوټان مخکې لدی چې الوتکه د جنوب لویدیځ کرسنادر سیمه سواحلو ته نږدې پر اوبو پریوزي خپل ځانونه د پراشوټ په وسیله خوځار کړي دي. بیان زیاتوي چې د پیلوټانو د بندونو لپاره عملیات پیل شوي. روسي خبري ژانسونو د وی سرچینې په حواله خبر ورکړ چې خای پیلوټان ژوندې وي، مګر مرستندوی ټیمونه تر اوسه په مندلو نه دي بریالي شوي. روسیې دفاع وزارت وایي په الوتکه کې مهمات نه وو. دوی د لومړنیو موندنو له مخې د نسکورېدو علت تخنیکي ستونزې دي. روسیا او څو نور هیوادونه د هوایي ځواکونو په پانتونونو کې تمریناتي الوتنو لپاره په چک جمهوریت کې په 1980 کلونو کې له جوړو شوو ال نه هدر الوتکو کار اخلي. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا کندهار په ولایت کې د ولایت په ودانۍ کې د نن پرون له خنړی وبري درسته چې د دې ولایت د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس پکې ووژل شول. څو نور کسان پکې ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي چې کندهار ته هیئت استولې دی او همدارنګه ډاډ ورکړی دی چې په دې ښار کې به امنیتي وضعیت زر عادي شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کندهار کې د ازادۍ رډیو له خبريال صادق رښتینی سره تماس نیسو. د چې پرون مخکې لدی چې د پیخره منست شي د غلطه د ولایت ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې ګډون کړي وو. د به د خپل سترګو لیدلې حالم را سره شریک کی او د تازه وضعیت نه به مو هم خبر کی. د کندهار له پیخي ورسته د افغانستان په امنیتي وضعیت د افغانستان د کورنوي چارو له پخانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکام لرو. د کندهار د امنیه د وژل شوی کمانډان جنرال عبدالرازق ژوند ته لنډه کتنام دراورو. که وختو د انتخاباتو په اړه بام زین ریپورتونه ولرو او د سیمې په مسلو کې اوري چې امریکا او زین اروپایي هیوادونه وای په ترکیه کې د لادرکه شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیه لکبل نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکو مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي. ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کندهار له خنړی حملې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکړ چې په دې ښار کې به وضعیت ډیر زر عادي شي. پرون مازدیګر د کندهار ولایت په مقر کې وسلوال ګارد په ډزو د کندهار امنیه کمانډان ډګر جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس جنرال عبدالمامون حسین خیل وواژه. په پیخه کې د کندهار والی زلمی ویسا، د پولیسو د 404 میوند زون کمانډان جنرال نبیل هام، د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر مسؤول عزیز احمد عزیزي، دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي هم ټپیان شوي دي. افغان حکومت د پیخي پاړه د سیولونو لپاره له کابل کندهار ته یو جګ پوره هیئت استولې. احمد تکلی پاړه ریپورت لري.
تکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګ پوره پلاوی د کندهار د خونړې پیخي په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یو وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړ چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د ولی په دفتر کې د پنځشنبه ورځې په پیخه کې وژل شوی دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې تیر مخام خبره شو زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کوماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
له دې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 414 میوند زون قمندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کلبدین نام داشت، از جمله محافظین والی سرورت قندار بودن، شونی که اجرا میکنن که هدف اولیش یاناسبی عبدالرازق بود. هیچ نوع برخورد لفظی نبوده، کدام سوی تفاهم نبوده، کاملا یک عمل شنی درستی بوده.
د دوړو چارواکو په وینا د زه هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتی چارواکي د غونډو له تالاره د وټلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم ګډون پکې درلود. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنی قومندان د وژل کېدو له پیښې وروسته وایي چې سیمې ته یو هیات استولی او ډاډ ورکړی چې په دغه ښار کې به وضعیت بیرته عادي شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی پرون مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي د کندهار په ولایت کې یوې خبري غونډې ته ورغلی و. د را سره په تماس کې دی رښتینی صاحب. خبرونې ته ستړی مشي، سهار دی په خیر. د تکل صاحب رپورټ مو واورېده، تاسو په دغه رپورټ څه ور زیاتول غواړئ او کدا راته ووایي چې اوس دغلته په د پیښې په اړه نوې خبرې څه دي؟
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. ورسته معلومات دا دي چې ویل کېږي د کندهار والی تورن جنرال زلمی ویسا چې د تیرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی و په روغتون کې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړی، خو تر اوسه لا معتبرو سرچینو د دې خبر تایید نه دی کړی. البته زلمی ویسا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و. نوموړی مخکې د پکتیا او تر هغه مخکې په شمال کې د شاهین کلي اردو قمندان و. زه غواړم چې د تیرې ورځې د پیښې په اړه یو انځور اوریدونکو ته ورکړم چې تیره ورځ په کندهار ولایت مقام کې تر شاوخوا دوه ساعته غونډې وروسته د کندهار والی زلمی ویسا، امنیه قمندان جنرال عبدالرازق، د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان میلر، دوی د غونډې د تالار څخه د باندې راوځي او خبریالانو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. کله چې خبریالان رخصتېږي، یوه ډله د باندې له ولایت څخه راوځي او بله ډله مطبوعاتي دفتر تالار ته ځي او چارواکي بیرته د غونډو تالار ته ستنېږي. والي زلمی ویسا، قمندان جنرال عبدالرازق، د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل، د زون قمندان نبی الهام او د ناتو د غوڅ ملاتړ قمندان میلر او په جنوب کې د ایساب قمندان، دوی د باندې راځي د غونډو له تالار څخه راوځي ترڅو میلر رخصت کړي او د ولایت مقام د شاه له طرف څخه تیاری ته پورته کړي. د تالار څخه تر اوتلو وروسته سمدستي ډزې کېږي. البته دغه وخت د خبریالانو له ډلې څخه یوازې د ملي تلویزیون کمرمین په سیمه کې و چې په ډزو کې وژل شوی. هغه معلومات چې د چارواکو لخوا د خبریالانو سره شریک شوي دي، ویل کېږي چې د ګلبدین په نوم د والي وساتونکي پر چارواکو ډزې وکړې چې په پیښه کې قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل وژل کېږي. والي زلمی ویسا، د زون قمندان، سخت ټپیان کېږي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کندهار هوایي ډګر ته، البته د دوی نظامي روغتون ته انتقالېږي. البته تېره شپه د کندهار د امنیت او د پیښې د څېړنې په موخه د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم زانیزي په مشرۍ پلاوی هم کندهار ته راورسېدی. البته دغه پلاوی سره یو ځای د کومندو سرتیري هم را رسېدلي دي، سره د دې چې تېره شپه په کندهار ښار کې چوپتیا خبره او خلکو یو ډول آرام شپه تیره کړه، خو اوس وضعیت نورمال دی. دغه راز د کندهار قومي مشرانو لومړی یو غونډه وکړه او تر هغه وروسته یې د معصوم ستانکزي سره هم په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې د کندهار د امنیه قمندان په توګه دې د جنرال عزیز کرور کشر ورور تعدین وټاکل شي، خو تر اوسه لا حکومت دغه غوښتنې ته غبرګون نه دی ښودلی.
رښتینې سبداره ته وایي چې تاسو پرون دغه خبري غونډې ته ورغلي وي، په ځینو اوازو کې البته داسې ویل شوي دي چې ښایي د چارواکو ترمنځ کومه لفظي شخړه شوي، که څه هم په کابل کې د افغانستان لوی درستیز دا خبره په شدت رد کړه. تاسو دغلته وضعیت څنګه ولیده دی؟ د چارواکو چې تاسو ته معلومات درکول په مخکې له دې چې برید وشي په خبري غونډه کې، عمومي وضعیت د دوی ترمنځ څنګه و؟ څډولو
د غونډې د پیل څخه بیا د غونډې تر ختمه پورې هغه وخت چې لا هم مل رخصت دی، د چارواکو ترمنځ کومه شخړه او لفظي شخړه نه رامنځته شوې. البته د دغه ګلبدین په اړه چې ویل کېږي تازه، البته د یوې نیمې میاشتې راپه دیخوا د کندهار د والي د ساتونکو په توګه دنده پیل کړې وه، لا هم ډېر وضاحت نه دی ورکول شوی. که څه هم ویل کېږي چې کندهار والي په مجموع کې 9 ساتونکي لري، او کله چې د والي د ساتونکو په توګه کوم کس دنده پیل کوي دا یو اوږده پروسه ده، او معمولا د دغه ډول چارواکو ساتونکي د یو خاص پروسیجر د لارې انتخابیږي. خو دا چې طالبانو نفوذ، البته دغه کس څرنګه طالبانو نفوذ کړی و، تر اوسه لا هم دغه پوښتنه بې جوابه پاتې ده.
ډیر زیاته مننه صادق رښتینی، موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. له تاسو نه په ژوندۍ بڼه رخصت غواړو، تاسو له یو رپورټ سره پاتې کیږو. دوستانو، صادق رښتینی و چې له کندهار څخه یې تازه حال راکوه. په کندهار کې پرونده ولایت په ودانۍ کې د یو سرتیری په ډزو د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس ووژل شو. نن داسې هم ویل کیږي چې د کندهار والی زلمه ویسا چې پرون سخت پیښوي وو د وراوختو ټپونو لکبلې ساور کړی، په رسمي توګه دا ریپورت لا تایید شوی نه دی. صادق رښتینی په یو راستولي ریپورت کې د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه کړې ده چې د وژل شوی جنرال په څرګندونو پیلېږي.
کور مون په جنجال اخته کې دروته مې څوک راکا خته استلی، عمر می ندیش کاله و درمه میاشته ده خیر.
سلیبیش کلن جنرال عبدالرازق د کندهار د ډن ولسوالی په منصور کلی کې زیږیدلی وو. خو د ژوند ډیره برخه د کندهار په سپین بولدک ولسوالی او د مهاجرت پر مهال د پاکستان په بلوچستان کې تیر کړی وو. د طالبانو د نظام ترلنګي دورست کمانډان رازق د کندهار په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو د کمانډان په توګه دنده پیل کړه. په 2009 میلادي کال کې چې کله کندهار نام نسو او د طالبانو نه پوسټر کندهار شهر پورې ورسید، کمانډان رازق د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړه. جنرال عبدالرازق په کندهار کې د طالبانو په مخنیوي کې ډیر مهم رول ولوباوه، او په دې توګه نوموړی د 2019 میلادي کال په پای کې د کندهار د پخواني امنیه کمانډان خان محمد مجاهد تر وژل کېدو وروسته د سرحدي پولیسو د کمانډانۍ ترڅنګ د کندهار د امنیه کمانډان په توګه وټاکل شو. کمانډان رازق د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د کندهار په امنیت کې د خپل بریالیتوب راز د خلکو پراخ همکاري بلل.
کوم وخت چې زه کندهار ته راغلم، په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څخه پیسې ډېر کسې پر نه ونسې. په کندهار کې موږ ډېر لس کس اویا کس ځابطان درلود، په هغه کې ډېر لس کس کنداري ځابطان او افسران مو دي. اوس 2200 کس زه د لسم او دولسم فارغ ځابطان لرم. زما د راتګ سره شاوخوا 1000 کس د افسرۍ د کورسو څخه فارغ شوي دي. د دوه برتمنۍ اوس څوک چګلاناندي، څوک فرناندی، څوک نومړی برتمناندی، څوک کوم برتمناندی، دا ګرده د مکتبو د پانتنو فارغ دا د کندهار د خلکو کومکو دوه کومک دا او چیرې ولسوالۍ ته ځولاړم. دې ته مې خپل پروسه و چې زه داسې پلان لرم چې سره کم پنجوایي آرام کو، څنګه جړی آرام کو، څنګه ارغندا و آرام کو، څنګه شاولې کو، ټوخا کریزو، ارغسان او مارو په نور ولسوالۍ دې طلبه کوي. په سره کم چې ما خپل وصول ورتول چې زه غواړم جنګ زنه وانه چې بازار کومه بنس کې وکم، زه جنګ نه وانه د کلی په ما بنس کې.
پر کومندان رازق شاو خو 15 دي شاملې وسبې چې لنځ دي ټول ژوندې وتلی وو، او یوازې په یو ځان وجون کې حمله کې سخت پیسو
چاوتنی د 15 دي ډیر باندې سوي دا داسې چې مټر پر راکټ لګیدلې دي. داسې چې پر موټر مې بم پټاو شوی دی، داسې چې مخته موټر روان دی د بیټ ګټانو مې نه تولې دي، په کمین کې راګر شوي او انتحاري حملې راباندې شوي دي، پر موټر مې شوي دي یو وار نه څو وار، مخامخ داسې د خلکو په تعمیرانو کې راباندې شوي دي حملې راباندې شوي. اوس دی ورسره راځي سم هم هېڅ دا تصور کوم دا نهشته څه شو، لکه یو عادي خبره چې تېر ځي، به تاثیر هم نه راباندې کوي، جن باکم نه په کوم، تشویش هم نه جن لرم.
جنرال عبدالرازق سره له دې چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېده، په وروستیو درو کلونو کې د مرکزي حکومت سره اړیکې شینوې. په 2014 میلادي کال کې وروسته راغی چې کومندان رازق خپلو سرتیرو ته په جګړه کې د نیول سو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو امر ورکړ. پر دغه جنرال د شخصي زندانونو د لرلو او د مخالفینو د شکنجه کولو تورونه پورې سپل. نوموړي دغه راز یوه اونۍ مخکې خپلو سرتیرو ته وویل چې پر ډبرین کرښه د اغزن سیم لګولو ته اجازه نه ورکوي. جنرال رازق په لوبو کې فوټبال خوښاوه. د نوموړي څخه درې میرمنې، شپږ زامن او لونې پاتې سوې. د پنجشنبې په ورځ دغه تر وژل کېدو څو ساعته وروسته د کندهار د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي کشر ورور تعدین د کندهار د امنیت کمانډان په توګه وټاکي.
دوستانو، د جنرال عبدالرازق ژوند ته کتنه وه صادق رښتینی وړاندې کړه. دا کندهار دا پیاوړی د امنیه قومندان په داسې حال کې وشل کېږي چې ټاکل شوی سبا په افغانستان کې انتخابات وشي. د انتخاباتو په درشل کې دا ډول پیښې هغه امنیتي ګواښونه چې لا د مخه موجود و نور هم زیات کړي دي. احمد تکل د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د ښاغلي جلالي د خپلو خبرو په پیل کې وایي چې د کندهار پیښه باید د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې خنډ ونه ګڼل شي.
دا د خوشنۍ ځای دی چې په دا وخت کې چې افغانستان خلک د انتخاباتو لپاره ورځي، دغه حادثه کېږي د لپاره چې په یو حساب انتخابات ګډوډ کړي. مګر د دې انتظار هم کېده، ځکه طالبانو په خپل ویلي وو چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به خپلو حملو ته دوام ورکړي، خپلې حملې به شدیدې کړي. او دا چې داسې کسان په نښه کوي چې هغه مؤثر دي، دا واقعا د هدف دا دی چې انتخابات دغه کې په خلکو کې ورخطایي ویره پیدا کړي. مګر انتخابات په هر صورت باید وشي. انتخابات که هر څومره ستونزمن وي، هم څومره مشکلات ولري، هغه مفید دی چې افغانستان خلک باید ګمان کوم چې د افغانستان خلک باید اوس د همدغه تهدیدونو په مقابل کې په میړانه باندې ولاړ شي، رای ورکړي او چې دغه پلانونه دغه تخریبي طرحې شنډې کړي.
ښاغلی جلالي، وسلوال طالبان چې اوس د دې حملې مسؤلیت اخیستی یا هر بله ډله چې حقیقتا د دې حملې شاته ده، څنګه ځان تر دومره مهم ځایه پورې رسولی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هلته دی او جنرال رازق اولی هلته دی؟
زه په تفصیلاتو خبر نه یم، مګر د کې شک نشته چې دوی نفوذ کړی دی په دې امنیتي قواوو په لیکو کې، او دا حمله د نفوذي اشخاصو لخوا شوې ده. دا د استخباراتو ضد فعالیتونو اهمیت څرګندوي چې استخباراتو ضد فعالیتونه باید زیاتره تقویه شي. په تېر وختو کې هم داسې کارونه شوي، داسې اقدامات شوي دي طالبانو لخوا چې د امنیتي قواوو په لیکو کې خپل نفوذي اشخاص داخل کړي دي، هغوی لویې ستونزې دولت ته پېښ کړي دي او حملې کړي دي.
ولسمشر معصوم ستانکزای د ملي امنیت عمومي رئیس اوس فعلاً هلته استولای، ځکه چې د یوې امنیتي تشې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دا کار څومره پر ځای دی او فکر کوئ چې د کندهار د هغو کادرونو ځای به ونیسي چې کلونه یې هلته کار کړی؟
البته ستانکزای صاحب د ټول افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر دی، او هغه تنه د کندهار د پاره نه دی. البته په کندهار کې کولای شي ځینې ترتیبات ونیسي او دغه وکړي، مګر د دې لپاره چې کندهار محلي او تی امنیت تامین شي، خپله د هغو نهادونو نه بنسټونو باید استفاده وشي چې اوس په کندهار کې دي، هغه باید تقویه شي.
په مجموع کې د انتخاباتو د امنیت لپاره له دې وروسته چې ښکاره شوه چې د طالبانو عزم د دې انتخاباتو د ګډوډولو لپاره ډیر جدي دی، یعنی تر هغې اندازې هم جدي دی چې دوی حدس واهه، څه باید وشي؟
د پرنسپ له نظره چې ورته وګوري، امنیت تمامیږي نه. امنیت هر څومره شتېږي، عمره د چیلنجونو مقابل کې وظایف ډیریږي. یعنی مقصد دا دی چې امنیت یو دوامداره کار دی، یو دوامدار عمل دی او هیڅ وخت ختمیږي هم نه. نو ځکه د کله چې ستونزې را پیدا کېږي، چیلنجونه پیدا کېږي، کوشش کېږي چې خلاوې چې دغه چیلنجونو سبب ګرځېدلي هغه ډک شي.
تاسو سره په ذهن کې دا سوال نه راځي چې هغه برید کوونکی څنګه یوازې جنرال رازق په نخښه کړی په داسې حال کې چې د نړیوالو قواو عمومي قومندان هم هلته حاضر وو؟
البته داسې فکر کېږي چې هدف جنرال رازق او همدارنګه د بین القواو قومندان وو. دوی دغسې ویلي دي. خبره دا ده چې جنرال رازق په قندهار کې یو مؤثر شخصیت وو او د امنیت لپاره ډېر کارونه کړي دي، او له بلې خوا د پخپله ډېر هم دغه مخالفین هم درلودل. نو ځکه د دې موقعیت داسې و چې د طالبانو په دوی باندې د حملې د وژلو له لارې ډېر زیات دغه اخلي او اعتبار ځانته ورکوي، اعتبار اخلي.
جلالی صاحب، که د ناامنیو په صورت کې په ځینو سیمو یا حوزو کې انتخابات ترسره نشي، بیا به د انتخاباتو د مشروعیت مسله څنګه کیږي؟
مشروعیت نسبی دی افغانستان کې، البته په ځینو ځایو کې د امنیتي ستونزو له خاطر شاید انتخابات نیمګړی وشي یا ونشي، اما په هر صورت په خو ځایو کې چې انتخابات ممکن دي انتخابات به وشي. دا بهتره دی چې یو نیمګړی انتخابات وي تر دې چې هیڅ انتخابات ونشي. او له بلې خوا مخصوصا په دا تیرو 15 کلو کې چې انتخابات د پارلمان نه وشوي او هغه پارلمان پخوانی کار ته دوام ورکړ، هغه د هغه مشروعیت کمتر دی تر دې چې اوس یو نیمګړی انتخابات
ترسره. دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مو په روسي امنیتي وضعیت د ازادي راډیو مرکه اوریده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا به لومړی وار وي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د غزنی اوسیدونکو به ځکه رایه ونه شي کارولی چې امنیتي ځواکونه د رایې ورکونې د مرکزونو امنیت نشي نیولی. په دوام کې راغلي چې د 1,00,000 کسانو ګڼ مېشتی غزنی به یوازینی ځای نه وي چې خلک یې د رایې له کارولو محرومیږي، بلکې د چارواکو په خبره په ټول افغانستان کې به له 3,340 مرکزونو یوازې 5,040 مرکزونه د رایې ورکولو لپاره پرانیستي وي. ډیپلومات خبرونې هم په افغانستان کې د شنبې ورځې انتخاباتو ته پام کړی او لیکلي دي چې افغانان به د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته د دریم وار لپاره د ولسی جرګې انتخاباتو کې برخه واخلي. د ډیپلوماټ په لیکنه د رای ورکونې په پروسه کې د پراخو درغلیو، فساد، نارونتیا او لاسوهنو ادعاوې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د مایوسۍ څرګندونه کوي. ډیپلوماټ لیکي په افغانستان کې د 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکایي مالي ورکونکو د 300 میلیارد ډالر مصرف ته پکتو امریکایي پالیسي جوړونکي یو ښه دلیل لري چې د ډیموکراتیکي حکومتولۍ د دې ازموینې په اړه اندېښنه ولري. ډیپلومات په پای کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ یوې سروې ته اشاره کړې. په دې سروې کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې لڅ باندې 1,400 کسانو سره مرکه شوې چې پکې 53% ګډونوالو ویلي د تیر پارلمان غړیو د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې لټولې. د ډیپلومات په مقاله کې له فاریاب ولایت د سروې د یو ګډونوال خبره راخستل شوې چې ویلي دي معمولی رای ورکونکي خپل هدف ته نه رسیږي، نو ځکه هغوی په انتخاباتو باور نه لري. دغه کس ویلي د تیرو انتخاباتو بریالیو کسانو خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي.
دوستانو، د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره د ټول افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د انتخاباتو د خام نه د ټینګخ په هدف د ایران او پاکستان په ګډون له ټولو گاونډي هیوادونو سره د تک را تک د دروازو د تړلو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستيال وای نصرت رحیمی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل چې د دې ترڅنګ باندې یو ورځ لپاره په کور دننه هم له استثناءاتو پرته ټول لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
د دغه ملي مهم حساس او تاریخي پروسې د ښه امنیت د ټینګښت په مخه په کنو پورز به د غلوې لارې تړل شي وي. هدف دا دی چې وکول شو چې کل چې لازم ده د دغه ملي او مهم پروسې امنیت ونیسي.
بل لوی لارو نه هدف د پاکستان او د ایران په ګډون لګاونډي هیوادونو سره چې کومي د تګ را تګ دروازې دي دا تړل کیږي څنګه؟
دقیقا شنبې پورز چې ټاکنې کیږي د ورځې تر پای پورې ورځ تر اخره پورې به د قیدات او کلک امنیتي تدابیر بنول شي.
دا لومړی وار دی چې د انتخاباتو د خام نیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت له لوري له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول هیواد کې د 15,003 انتخاباتي مرکزونو او 1,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 55,000 امنیتي سرتیرو ته دنده سپارل شوې چې د دغه پروسې امنیت وساتي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا دا شمیر 65,000 امنیتي سرتیری ښایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وای چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم د انتخاباتي پروسې په امنیت ساتنه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
دوستانو اتنیمی بجی شوی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په اړه وایي چې د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړی دی. د پاکستان د پوځ مشر په یو پیغام کې په کندهار کې پرونی پیخه غندلې ده او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د برید غندلې او د سولې د دښمنانو کار یې بللې. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم په خپل ټویټر د کندهار په برید خواشینی ښودلې ده او دا یې غندلې. د برتانیا یو جګپوړی چارواکي وایي د هیله مند دی چې د ولسي جرګې انتخابات به په افغانستان کې د یو باثباته راتلونکي او د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام وي. دا امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچین او د څو اروپایي هیوادونو جګپوړو وزیرانو پرون پنځشنبه ویل چې د سعودي عربستان د پنګونې په اړه په یو کانفرنس کې چې راتلونکي ونې جوړیږي. دا تریتم شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د قضیه په خاطر ګډون نه کوي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو جیټ الوتکې د ازوف سمندرګي پر سر د تمرینی الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده. دوستانو دا نور خبرونه سمک په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون و نور کاندیدان د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف کړی دي. په اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د انتخاباتو لنیټې دوه ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ککره او ماسق اسناد ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه او کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایه بې باطلې سي. روحینه د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فرا ولایت څخه چې اوس په بند کې ده او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 204 لسی څېړل سوي دي. ښاغلی روحاني وویل چې سرغړونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 100,000 افغانیو نغدي جریمه سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د خمو مدیریت لپاره لڅلور لا کو زیاتو کورنیو او 102 بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کیږي چې دا سینه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلن سوي بي.
امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو وایي چې په ترکیه کې د لادرکه شوی سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د قضیه له کبله نه غواړي د ریاض لخوا په جوړیدونکو مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې اړه د احمد تکل رپورت ووري. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي.
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکو پانګونې د نوښت د سرمشریزې په نوم یادیږي، په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې پلان شوی دی او د اهمیت له پلوه یې د بیدیا د داوس لقب ګټلی. د پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولویدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. منوچن په دې اړه نور توضیحات نه دی ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیه په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوال سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. له دې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته یې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوې وه د سعودي په قنسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې دي.
د تلید اتويشت منټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي رادیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من اوریدونکو، نن په خبرونه کې د نوې زیږیدلې ماشوم د سبت کارت باندې غږیږو چې څومره ارزښ لري او څه اهداف لري او څومره ماشومان البته تر اوسه پورې د زیږون کارت لري او سبت شوی دي. په خبرونه کې میلمه هم لرو چې محترم ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی په افغانستان کې د یونیسف د ادارې د ماشومانو د خوندیتوب مسول ده، نو تر پای سره اوسې دغه پوښتنې مل ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ډیره مننه کوو. په پیل کې خو به داسې پوښتنه مطرح کړو چې د نوې زیږیدلې ماشوم د ثبتولو کارت څومره ارزښتمنه خبره ده، څومره اهمیت لري او کوم اهداف ځان سره لري، په دې باره ته رڼا واچوئ.
د تاسو نه هم ډیره مننه. ډیر ښه سوال مو وکړ. د ماشومانو د تولداتو یا د زیږونونو ثبت دا یو ملي پروسه ده او دا یو قانوني امر ده. دا عبارت دې څخه ده د ماشومانو ثبت چې هر ماشوم چې نوی پیدا کیږي باید یو رسمي ادارې لخوانه چې د وګړو د ثبت یا احوال نفوس مرکزی اداره ده دغه لخوانه باید ثبت شي او دا ډیر زیات اهمیت لري چون دا یو حق دی د ماشوم. کوم ماشومان پردن چې ثبت تولد شي هغه کولای شي له اغیزمنه صحي خدماتونه د مکتب او د درس تعلیم تربیه د خدماتونه د حقوقي خدماتونه برخوردار شي. هم شونه دولت کولای شي د دې لارې څخه دقیق ارقام په لاس راوړي د وګړو د مار په اړه باندې.
ډاکټر صاحب راستي پوښتنه ده چې والدین څنګه کولای شي او لکه کورنۍ څخه د زیګون کارت یا خپل ماشوم ثبت کړي او د زیګون کارت تر لاسه کړي.
دا ډیر مهم سوال دی. ټول والدین کولای شي خپل ماشومان په نږدې صحیح مراکزو کې کاغذ دولتي وي او کا خصوصي سکتوري شخصي وي، ټول صحیح مراکز مکلف دي مطابق د قانون او مطابق د طرز العمل د وزارت صحت عامې چې هغوی ماشومان ته د ثبتولو کارت ورکړي. هم چنان د کړو د ثبت عمومي اداره یا مرکزي اداره ثبت او نفوس هم مکلفیت لري چې په خپل دفترونو کې چې په ټولو ولایتونو کې او په ټولو ولسوالیو کې موجود دي، والدین کولای شي هلته مراجعه وکړي او خپل ماشومان ثبت کړي. په همدې شکل باندې شاوخوا 3000 ملا امامان، اربابان او استادان او ملکان ترین شوي دي، تربیه شوي دي او هغو ته امکانات ورکړل شوي دي. رجستر کتاب د کارت ثبتولو هغوی هم مکلف دي چې په خپلو ساحو کې چې ماشومان پیدا کیږي هغوی ثبت کړي، هغو ته د ثبت زیړ کارت ورکړي او دوه سپین کارتونه هم ډکیږي په ټول مرکز کې هو کې، یعنی درې کارت د هر ټپل لپاره ډکیږي. او ټول والدین موږ ورنه تقاضا کوو چې خپل ماشومان چې تولد کیږي باید کارت ثبتولو ورته واخلي په دې مرکز صحیح کې یا اداره ثبت او نفوس په دفتر کې.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، تر اوسه مهاله پورې څومره نوي زیږیدلو ماشومانو د ثبت کارت ترلاسه کړی دی؟
موږ په الحال د 2015 سروې مطابق ټول ماشومان چې 15 کالونه کم دي د هغه نه 20% ماشومان د زیږونو د ثبت کارت لري، چې دا فیصد په 2001 کې یوازې 6% و او په 2012 کې دا 10% ته ورسېدل او په 2015 کې 20% ته رسیدل. دا ول دا بیا هم ټیټ اندازه ده. زموږ همسایه ملکونه یا د منطقي هیوادونه هغه دا فیصد 90% لري یا 80% 95% ماشومان د دې ثبت تولد کارت لري.
ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د زیږون کارت نه لري یا د زیږون د کارت نه درلودلو په صورت کې نوي زیږیدل ماشومان له کوم ستونزو سره مخ کیږي؟
ماشومان نو نسب تول د خپل ماشومان لپاره هم زیات مشکلات من سره وړي، د والدینو لپاره، د فامیل او د ټولنې لپاره، د دولت لپاره. د ماشومان لپاره به مشکل دا وي چې هغوی به یو رسمي سند ونه لري او والدینو به دا یو تخطي کړي وسی یا ماشوم حق به نه ورکړي او په حساب د خدمات مزایاو نه به ماشوم د کار د حقوقونه یا مزایاو ګټې چې لري دغه نه به محروم شي. لکه پردن په نورو ملکونو کې هم په افغانستان کې موږ په پلان کې لرو چې په نږدې آینده کې دا قانوني کو چې کوم ماشوم چې کارت ثبتولو نه لري هغه ممکن د معرفت د خدماتو نه محروم شي، ممکن صحیح خدماتو نه محروم شي.
ډاکټر صاحب، خو اکثره خلک په دې بیا نه پوهیږي یا اما په هوای ورته نه دا ورکړ شوی چې د زیږون کارت واخلي یا خپل ماشوم ثبت کړي. په دې برخه کې تاسو کوم فعالیتونه کړی ترسو خلکو ته اما په هوای ورکړي؟
نو په دې اړه باندې د دې پروسې مسؤل اداره چې د نفوسو د وګړو د ثبت مرکزي اداره ده، هغه د نفوسو په همکاري باندې مختلف پروګرامونه تطبیق کړي دي، لکه د عامه پوهاوي لپاره مختلف نشراتي مواد، پوسټر، بروشر، تبلیغاتي پاڼې دای په ډیر اندازه باندې سو کرتا پرینټ کړي دي، تهیه کړي دي، ترتیب کړي دي او خلکو ته رسولې دي، جوامع او ټولنو ته. هم شنان په دې اړه د تلویزیونونو او د رادیو لارنه مختلف د آگاهي اعلانونه ورکړي دي. په همدې شکل د ملا امامان او د مسجدونو لارنه د خلکو آگاهي دي لوړه کړي دي، خبر کړي دي چې د ماشومان ثبت کول څومره مهم دي، ولې مهم دي، دا د ماشوم حق دی، والدین باید دا کار ترسره کړي. په همدې شکل په ټولنیزو مباحثاتو کې چې په مختلفو برنامو کې موږ تطبیقوو، په هغو کې هم یو برخه د ماشومانو د ثبت تولد دی. ولې بیا هم په دې عرصه کې مختلفې ادارې لکه خپل مسؤوله اداره چې ماشومانو یا د احوالو د ثبت مرکزي اداره ده، ورسره نږدې ډېر همکاره اداره د عامې روغتیا وزارت دی، ورسره د معارف وزارت دی او د حج او اوقافو وزارت دی، همشنان احصایه حیاتي مرکزي اداره ده، ورسره مربوطه انکشافي ادارې یا بشري ادارې لکه د یونیسف اداره یا د صحت جهانی یا WHO دفتر، دوی هم همکاري کوي. خو ولې بیا هم باید دا د آگاهي اندازه نور هم لوړه شي، اوسه پورې هم زیات تعداد خلک د دې په اهمیت باندې خبر نه دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. آیا تر اوسه پورې داسې هم شوي چې کله د زیږون د کارت د توزیع پر مهال یا د ثبت پر مهال تاسو لکم ستونزو یا مشکلات سره مخ شوي یاستئ؟
د ملي پروسې په تطبیق کې لکه څنګه چې ما تاسو یادونه وکړه چې یوازې زموږ 20% ماشومان چې 5 کلن کم عمر لري د کارت د تولد کارت لري، یعنی نور 80% شاوخوا د دې نه محروم دي، چې دا خپل د دې باندې دلالت کوي چې موږ یو شمېر مشکلات لرو چې دا فیصدي مسل فیصدو ته نه در رسولې. البته د خلکو له خوانه دا پروسه قبوله ده، هغوی تحسینوي، هغوی کوم مشکل نه لري، ځکه چې دا یو د ماشومانو لپاره یو ملي پروسه ده او د ماشومانو حق ورکونه ده. د امکاناتو له درک نه د ثبت او نفوس مرکزي اداره خپل ټول کوشش کوي، خو بیا هم د دوی امکانات کم دي په حساب د بودیجه یا د پرسنل. همچنان د ارتقا ظرفیت په برخه کې موږ مشکلات لا هم لرو، متواتر ډول موږ د ظرفیت د لوړونې برنامې ورته نیسو په مشترک ډول باندې. موږ د دې پروسې په ډیجیټل سازی کې یا برقی سازی کې هم پرمختګ لرو، ولې بیا هم نور هم اړتیا شته چې هغه کوم ډیټابیس چې موږ د دې لپاره جوړ کړی ده هغه په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې فعال شي، او هغه ډیټابیس د برقی تذکرو ډیټابیس سره یا د پاسپورټ د ډیټابیس سره یا د صحت سکتور ډیټابیس سره تماس ورکړل شي، تر څو دا ارقام یو د بل سره کومک وکړي او موږ ته دقیق ارقام په لاس راشي. دا عمده ستونزې وي چې موږ لرل. همچنان امنیتي ستونزې خو په ټولو پروسو دپاره ټولو برنامو دپاره یو ستونزه ده چې خلک نشي کېدلی کولی شي هلته ځان خدمات نه مستفید شي. البته د فاصلې موجودیت هم یو ستونزه ده چې اکثره وخت پرځن مراکز صحیح په ټولو ساحو کې نشته، نږدې موجودیت نه لري. موږ غواړو تر څو پورې چې د صحت کوشش زیاتېږي د ثبت د تولدات کوشش به هم زیاتېږي، یا پرځن پرسنل صحیح موږ نور هم زیاتوو ادارې مرکزی ثبت او نفوس د دې پروسې د تطبیق لپاره.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. په پای کې خو به ستاسو پیغام واخلو هغه کورنیو ته، هغه والدینو ته چې تر اوسه پورې خپل ماشومان نه دي ثبت کړي او د زیږون کارت نه دی اخیستی، هغو ته څه ویل لرئ؟
بله، زموږ تقاضا غوښتنه د محترم والدینو نه به دا وي چې د ماشومانو دا ډېر اساسي او ډېر لومړنی حق هغوی ته ورکړي، او خپل ماشومان چې تولد کیږي د 3 میاشتو په جریان کې په نږدې صحیح مراکزو کې یا نږدې د ثبت او نفوس په دفترونو کې یا د هغه رسمي او معذبو ملکانو اربابانو او ملا امامانو له طریق نه ثبت کړي، او ماشومانو دا اساسي حق هغو ته ورکړي. د دې حق په اساس باندې هغوی کولی شي نور ډېر حقوق ترلاسه کړي، لکه د تعلیم او تربیې نه پاده یا مکتب کې شاملېدلو حق، یا په صحیح خدماتو روغتیایي خدماتو لاسته راوړنه، یا نور حقوقي مسایلو کې د هغوی د حفاظت او د هغوی ساتنه. موږ د دې لپاره متحد یو چې دا پروسه کامیاب کړو.
مننه کوم ډاکټر صاحب کور ودان.
ډېر مننه تاسو نه هم.
قدر من دوستانو، تاسو د ډاکټر صاحب محمد نوروز ابراهیمی خبرې واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په همکارۍ جوړه شوې ده. تر بیا ښه وخت.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ویدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا د مور او پلار سیوات په اولاد او کورنۍ مثبت اغیز لري او کنه؟
به حاضر ته علیکم. مور شهر څخه کوي او پلار کوي، هغه ولګود د خپل اولاد.
که مور او پلار سیوات ونه لري، کورنۍ او اولادونه یې له کوم مشکلاتو سره مخ کیږي؟
خپل سیوات نه لرو که موږ بچا موږ تار څو وای که دروغ وای موږ به رښتیا وای.
او به سیوات مور او پلار ته څه کول پکار دي چې اولادونه سالم وروزي؟
نبی علیہ السلام وای چې تاسو د زنګونه تر ګوره پورې د علم زده کړو. که بي سواد مور او پلار وای چې با سواد چې د سواد تکي کورسونه موږ لرو.
خو ګوریدونکو، پوهان وایي چې د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښوونځي او پوهنځي څخه ځان لرې ساتي. د علم زده کړه په قران کریم او احادیثو کې ثابته شوې ده. اندا چې ویل شوی آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي سره برابر دي؟ بیل شک چې نه دي برابر. خو ګوریدونکو د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع مو په کورنۍ او ټولنه باندې د مور او پلار د سواد اغیزې ته ځانګړې کړې ده. زه سهار ګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږه اوریدونکو، پلار او مور دواړه د اولاد په سالمه روزنه کې مهم رول لري. مېندې تر ډیره د خپل ماشوم د خوراک او څښاک په برخه کې بوختې وي، خو پلار بیا خپل کورنۍ ته په روزۍ پیدا کولو بوخت وي، او کله چې کور ته ځي خپل ډیر وخت له اولادونو سره ساتیري او لوبو ته ورکوي. څېړنو ثابته کړې ده چې ماشوم خوشحاله وي چې له خپلو پلرونو سره لوبې وکړي، خو کله چې خفه او غمګین وي نو بیا خپلې مور ته پناه وړي. په دې وروستیو کې یوې څېړنې په ګوته کړې ده چې 95% ځوانان، هغه که نارینه وي او یا هم ښځینه، تر ډیره هڅه کوي چې د خپلو بریالیو همزولو په څیر وي، خو کله هغوی وپوښتل شي چې غواړي په راتلونکي کې د چا په شان اوسئ نو هغوی هرومرو خپل مور او پلار یې ځان لپاره الګو ټاکلی وي، چې دا د اولاد او والدینو ترمنځ نه جلا کېدونکې اړیکه ده. د مور او پلار سواد، رفتار او ټول کارونه د اولاد لپاره یوه بیلګه ده، خو تر څنګ یې که مور او پلار سواد ونه لري نو دا هم ډیر بد اثر په اولاد او کورنۍ لري. په همدې هکله د کابل ولایت د چهاراسیاب اوسیدونکی سردار چې په یو شخصي شرکت کې کار کوي داسې غږېدلی دی:
خپله سواد نه لرو، که زموږ بچا موږ ته هر څه وایي، که دروغ وایي موږ باید رښتیا وایي. خو دغه مشکلات یې جوړ کړي دي چې زه هم بې سواده، مېرمن مې بې سواده ده، بچیان هم بې سواده دي، هغه مکتب ته لیږو، مرسته ورسره کوو، خو موږ به ورسره څه شي مرسته وکړو؟ که دغه خرچه مرچه پیسې مسې لګېږي هغه ورکوو، نور خو موږ ورسره مرسته د لاسه نه کېږي. مکتب ته لیږو نو که هغه استاذي او یا نه وي، درس کې چې مشکلات پیدا شي نو هغو که خپله پوهېږي په خپل منځ کې چې موږ مشکلات پیدا کړو نو موږ خو بې تعلیمه یو، که موږ ته ووایو موږ نه پوهېږو چې موږ څه مرسته وکړو. که هغه بیا ماشومان په خپل منځ کې پوهېږي یا یار دوست یا انډیوالي کمی په کم د کلاس کې اوسره یم، هغه باید دی اوسره ال کې موږ خو نه پوهېږو.
همداراز نوموړی وایي کله خود اولاد او ټولې کورنۍ پر وړاندې ځان کم بولي، ځکه هغه څه چې یو باسواده کورنۍ او باسواد پلار خپل اولاد ته کوي هغه دوی نه دي ترسره کړي. بلخوا بیا د کابل ولایت اوسیدونکې امینه داس انجلۍ ده چې په یو باسواده کورنۍ کې را لویه شوې ده. دا چې د مور او پلار سواد په نوموړي څومره مثبت اغیزه کړې له امینې څخه یې اورو.
زما مور او پلار باسواده دي، ما سره درس تعلیم پرسه کې د ځوان پرسه کې ډېره سره مرسته کړې ده، ما لپاره ډېرې اسانتیاوې ته فراهمې کړې دي، لکه دا چې زه په مشه حمایه کړې یم د مالي لحاظه، معنوي لحاظه. بالخصوص مور چې ډېر وخت خپل ماشومان سره تېروي، د هغوی اوسېدل کور کې او بیا چې تر څنګ باسواده وي، او کله چې زه بیا مشکل کې باندې پاتې کېدلم چې سره کېدم مشکل سره بیا ما سره مور کومک کوو. مور پلار باسواد دي او خپل سره ډېر یو خوشحاله او ډېرې میناکه ځوان تر څنګ مخته وړي، او موږ د هغوی نه ډېر ښه دي مینې او د ښه روزلي اسکه سي دواړه باسواده دي، د یعنې د علم له برکته دی.
همداراز داسې کورنۍ او مور او پلار هم شته چې خپله یې زده کړې نه وي کړې، خو د اولاد په روزنه، پالنه او زده کړو کې ډېره پاملرنه کوي. د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکې راضیه هغه مور ده چې دې او خاوند یې زده کړې نه دي کړې. دا چې اولادونو ته څومره رسیدګي کوي نوموړې داسې راته غږېدلې ده:
قرض کمه د ورور نه، د پلار نه، د هېواد نه، تر چې اولاد مې وزي اوشاوي شي. زه خو بې سواده شلم، مېړه مې خو بې سواده شي، مجبور چې اولاد مې اوشاوي شي. تربیه کې کوشش کوو چې وشي وز، موږ خو دغه نه ومد اولادم خو تربیه ولري. کور کې چې راځي لاړه مکتب کې درس میلې معلوم تاسته چاینې چاینې دا خبرې چون پوښتنه کمه که بې سواده یم همو نه پوښتنه خو یاد لرم چې نه وکړم چې تاسو چای وکړل نه. اولاد مې چې مشکل لري نو یاد لېږم کورس کې، کورس کې چیزي انا ورته وایم چې زه یو درس وایم. زه خو داسې شلم، پلار دې خو داسې شد، تو خو داسې موږ هغه نه شي احتیاج هغه نه شي احتیاج نه شي موږ خندز احتیاج استو. یو تو هم صرف کړی، یو بوام کړی، یو پنځم کې، یو شپږم کورس کې لېږم. اندز ما بلورم پیسې مې قرض کړې، اولادان مې کورس کې ورکړي. وشي نو ما ډاکټر چې انجینر شي او شای غټ چې او شای وشي خپل انده ته وشي موږ نه خبره لور ده.
کیدای شي په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ډېر کسان په دې آن وي چې د اولاد روزنه یوازې د مور پر غاړه ده او پلار مجبور دی چې کورنۍ لګښتونه پر غاړه واخلي او پوره یې کړي. خو څېړنو ثابته کړې چې د اولادونو په روزنه کې د پلار ونډه داسې څه نه ده چې له پامه وغورځول شي. دا چې مور او پلار بې سواد او یا هم باسواده وي څنګه اولاد وروزي د کابل د مکریانو اوسیدونکي شیما چې په یو ښوونځي کې استاد ده په اړه یې داسې وایي.
مور او پلار که باسواده وي که بې سواده د اولاد په روزنه کې اولاد سره باید ډېر زحمت وباسي، باید کوشش وکړي چې وکړی شي د خپل اولاد په آینده کې خپل وطن ته کومک وکړي، وطن آباد کړي. باید څومره چې د هغو نه باید زحمت وباسي مور او پلار. دا نه ده چې یو سړی بې سواده یا نارینه یا ښځه هغه خدای خواسته اولاد بې تربیه شي، اولاد بې تحصیل شي. باید کوشش وکړي خپل اولاد لپاره. دا د مور پلار دنده ده که هغه باسواده ای که بې سواده ای باید خپل اولاد په ښه رقم باندې وروزي چې خپل وطن ته خدمت وکړي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د اړوندې موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یې اورو.
نوم مې بینظیر دریم مکریان. نه باسواده مور هغې ځای ډېره ده، په دې خاطر څه کولی شي خپل اولادونه تربیه کې سم په درس سي کې. پلار خو ډېر رول لري، باید باسواده او مور اولادو ته ډېر مسره ده.
نوم مې نثار احمد، د کابل ښار اوسیدونکي. زما په نظر چې بې سواده خل په دې چې بې سواده نو مور په کور کې ښه ده، په کور کې خپل ماشومانو ته ښه روزنه ورکوي. دا باسواده چې خو بیا که پلار مې هم مصروف په بهر په کاروبار کې او که مور یې هم همداسې. ما ډېر خلک لیدلي دي چې مور او پلار بې سواده دي لیکن زامن یې دکتورا اخیستې ده.
نوم مې سیما ده مکریانچار. با سواد مور پلار او بی سواد مور پلار ټول یو مور پلار دی. چیر یو مور پلار عقلمند او پووسی هغه باید دی اولاد په تربیه کې کوشش وکړي. اوله
خو ګوریدونکو، دا چې با سواد مور او پلار په کورنۍ او ماشومانو څومره مثبت اغیز لري او هغه مور او پلار چې زده کړې نه دي کړې له کومو ستونزو سره مخ دي او په ټوله کې والدینو ته څه کول پکار دي چې تر څو اولاد ته سالمه تربیه ورکړي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
ښاغلی استاد، اول خو ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړه. د سواد اغیزه په کورنۍ باندې څنګه ارزوئ تاسو؟
شکر. باسواده انسانان په ټولو کې سواد د انسان د ژوند، د انسان د ستونزو د کمښت، د انسان د په ژوند کې د ځینو مهارتونو د زده کړې یوه تر ټولو ښه طریقه او یوه شوه ده. یعنې سواد او لوستیا کومک کوي موږ سره چې ځینې نوي شیان، ځینې تازه شیان، ځینې ساده شیان زده کړو او د خپلو بچو روزنه او تربیه په ډېر ساده ډول وکړو.
ښاغلی استاد، داسې کورنۍ هم شته موږ سره مرکې درلودې چې هغوی باسواده وو خو هم اولادونه هغه چې باید وروزل شي هسې نه وروزل شي وي. دلته بیا له تاسو ګوري
که یو مور او پلار یوازې لوست لیک لوست زده کړی او دوی پوه نه سي چې بچی یې څوک دي، کومې د ودې کوم مراحل او پروسې لري، بچی یې ماشومان او تنکي ځوانان په خپل پړاوونو کې په خپل وختونو کې له کوم مشکلاتو سره مخامخ کیږي. یعنی هغه مور او پلار چې که لوستیم دي اما د بچیو د روزنې لوستیا نه لري، د بچیو د تربیې لوستیا نه لري، هغه یوازې په لیک لوست بلد اما د بچیو روزنه جدا زده کړه ده، جدا او ځانګړی سواد ده چې میندې او پرونې زده کړي.
بیا موږ داسې کورنۍ هم لرو او داسې کورنۍ سره مو هم مرکه کړې چې هغه مور پلار یې نالوستې وي خو اولاد که د تربیې لحاظه ګوري او که د سواد لحاظه ګوري یعنی ډېر ښه وي. دلته بیا تاسې له څه ګوري؟
له دې معلومیږي چې د ماشوم روزل یو هنر، یو مهارت، د اولادونو روزل یو مهارت ده او دغه هنر سره له دې چې یو مور لوستې نه ده خو دا هنرونه زده کړي دي، دغه موارد کسب کړي دي. ځینې میندې دي چې دا زده کوي، ځینې میندې دي چې نور میندو ته ګوري، مثلا هی میندې ګوري چې خپل ماشومان څنګه روزي، یو لوست مور ګوري چرته او چرته پیدا کوي، یو باسواده مور چې خپل بچی څنګه روزي، دوم راځي خپل بچی هماغه سي روزي. دا روزل د بچو مهارت غواړي، او په دغه هنر او مهارت باندې دغه نالوست میندې بلدې دي، ځان په بلد کړی ده او ماغه سي روزي، یا خپل ځان تجربه ورته حاصله سوي دي، مور نه زده کړی دي، خپل مور څنګه روزل، مشر خور به بچی څنګه روزل، غوته کتلې دي خپل هنر زده کړی مسلکي سوي ده او اوس خمور ده. لوست هم نه ده اما خمور ده.
هغه استاد بیا داسې میندې هم شته، مخکې هم یادونه موږ کړه چې هغه لوستیم دي او چې دولت پر روزل باندې نه پوهیږي، اوس باید څه وشي چې دوی اولاد ښه وروزي؟
په افغانستان کې دود ده نجونې چې کله کوزده وکړي په دې فکر کوي چې څنګه ارایش وکړي، څنګه کالي واغوندي، په کوم هوټل باندې فکر وکړي. او دا مسایل هلکان چې کوزده وکړي بیچارهګان په دې باندې هڅه کوي څنګه پیسې پیدا کړي او د واده فیصله راټول کړي. او زموږ پیشنهاد دا ده چې دغه جلۍ او دغه هلک چې کوزده یې کړې ده اوتومات د لاړ سي، په دې اړه د کتابونه ولټي چې څنګه ښه میړه او ښځه ښه ښځه سو. اوتومات د لاړ سي د اقل د ماشومانو د روزلې په اړه د یو کتاب ولولي، یو دوه درې مقالې خو دې ولولي. د ماشومانو د روزلې لوی ماموریت پیلوو، د ښځې او د میړه غټ ژوند پیلوو، اما یو مقاله نه لولو. زما پیشنهاد دا ده چې هر کله چې موږ کوزده کوو د کوزدې پړاو د مطالعې پړاو، یعنې کوزدې په لاړ کې موږ مطالعه وکړو. هغه مور او پلار چې لوستې نه دي اما اوس له نیکه مرغه ډېرې ښې خپرونې شته په راډیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په یوټیوب کې ډېر ښه مواد شته، ډېر ګویا کتابونه شته، غږیز کتابونه شته چې دوی کولی شي لغونه استفاده وکړي او په کار یې واچوي. هغه خویندې ورونه چې هغه میندې چې نالوستې دي او په کلیو بانډو کې اوسي، هغوی هم کولی شي له هغو میندو او پلارونو نه کومک وغواړي، تجربه یې حاصله کړي چې هغوی د هغوی بچان ښه روزل شوي. ژوندي اوسه.
څرنګه چې دا ویل شوي له زانګو نه تر ګوره علم زده کړي، نو راځئ چې لوی واړه ځان د علم په ګاڼه سنبال کړو تر څو خپلې کورنۍ ټولنې او اولاد ته مفید تمام شو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.